د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل شو. السلام علیکم، نن دوشنبه ده، د زمریه اسد 15 د اگست 14 په راپورونه کې اوری چې تر شلو کلونو وروسته کابل ته د طالبانو تر داخلېدو وروسته په دغه ښار کې څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په عادي حالت کې تر پیل شوی دی.
د برېټانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبانو په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهیدو د مخنیوي لپاره مجبور ټول افغانستانه ووځي. کابل ته د وسلوالو طالبانو تر داخلېدو وروسته ځینو پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو عکس العملونو ښودلي دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو حاجزانو پروګرام. د امریکا چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره دوی اقدامات کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. په هیټی کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي، څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته له افغانستانه د خوندي وتلو زمینه برابره سي. دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول او ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا او متحدانو پرسونل به په ملکی او پوځي الوتنو کې سر لننه له افغانستانه وځي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې ویل سوي پر روانو 43 ساعتونو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 6000 ته زیات سي چې ماموریت به تر ډیره د دغو چارو پر اسانتیا متمرکز وي. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په یو غړي اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او بریتانیا په ګډون او تر شپېتو زیات نور هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکه چینګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنیو د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي چې دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولی دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. دوی ویلي هر کله چې کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل سیاسي ماموریت بیرته پیلوي. بل لوري ته رویټرز خبري اجانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابله د ډیپلوماټانو د وتلو په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کوي. طالبانو تیر ماښام یو ور بیا اعلان وکړ چې کابل کې ټول سفارتونو، سیاسي استازولایو او د بهرنیو اتباعو استوګنځایونو ته به خطر نه پیښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وکړي.
اف دی ټرولی سیک اکسپټنس
که طالبان رښتیا هم منله او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړی وشي او بندیزونه ترې لري شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خپاره سول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې دغه سرغړونو ته اشاره کړې خو طالبانو دا راپور په کلکه رد کړ. وسلوال طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته تیر ماخوستن ارګ ته دننه سول. الجزیرې ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړه چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي غنی دغه ساتونکی چې نوم یې راپورونه کې جنرال امین یاد سوی وایي چې لارګ وته خود مرکچی پلوی مشر معصوم ستانګزی ترې وغوښتل چې پارکی پاتې شي. د غونډې کې د طالبانو یو چارواکی له خپلو وسلولو ساتونکو سره لیدل کیږي چې په ګلخانی ماڼۍ کې د محمد اشرف غنی له ساتونکو سره په ګډه خبرې کوي. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسید. د زلزلې د شنبه په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15000 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور وو، د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی وو. د 1940 او 1990 میلادي کلونو ترمنځ موده کې بایرن مونیخ لوبډلې ته 1568 ګولونه ووهل. مولر د 1940 میلادي کال په نړیوال جام کې د هالند په وړاندې د اتلولۍ ګول هم ووهه او بیا تر تقاعد وروسته هم له بایرن مونیخ سره د روزونکي په توګه پاتې سو. خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:08 او 10 ثانیې دي. دا خبرونه یو ساعته ده چې 219 پروګرامونه یې هم په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ورکو عزیزانو پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته ورځو. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبوره سو. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تیر شپه په پارک کې هم د دوی وسلوال لیدل سوي دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې په کابل کې د وروستي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
وسلوال طالبان تیر شپه په کابل ولایت را دننه شول. دوی په لومړی سر کې ولسمشر ماڼۍ یا ارګ ته ځان ورسوي. لاغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنوی ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خبره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې طالب وسلوال کسان لیدل کیږي. تیر ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي او د دې تمول چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سولې ځټول دي تسلیم کی. خو ماښام طالبانو بیا و اعلامیه خبره کړله چې په هغه کې لیکل شوی وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نشي، آشوب رامنځته نشي، چپاول ونشي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروسته یو تحولاتو ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تیرې شپې، په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حالی هادي حالت به تر پایل شوې دي. خلکو خپل هټې خلاصې کړې دي. تیر شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهدان نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څوره زیده مخه درلود.
د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل د وضعیت په اړه معلومات راکول. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تیر شپه د دوی وسلوال کسان په جمهوری ریاست کې هم لیدل سی وی دی. بل خو تر شپې تو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه وتلو ته مجبوره سوی دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرې نږدې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو د ودې په ځاله بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اولی ل رخصتې او راغوختي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستان د خپل درې زره اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا شپږ زره سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بلور تبیاناتو ویلی چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایی ډګر په فعال پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایی ډګر ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروی هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن یې وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورسته له هغه چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه شوبلی دي. کاناډا په ونسن کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ځنډولی، د امریکا سفارت خپل ټول کارکونکي ایستلی او نورې هیوادونو هم ورستیو تحولاتو ته اندیښنې شوبلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر ورستیو تحولاتو یو لړ څرګندونې کړې دي. ځینو چارواکو اندیښنه شوبلې چې ممکن په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. د ازادي راډیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې د محل په امریکا کې د پښتنو وکړي چې امریکایي چارواکو تازه څاک سلمنونه شوبلې.
تازه غدا اعلامیه کې چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده، په دغه اعلامیه کې تقریبا 50 نور وزونه نمونه هم لیدل کیږي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې ټول ارخونه هغه ډلې چې په وضعیت کې دخیل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وصلو او هغه افغانانو د وطلو لپاره زمينه مساعد کی چې غواړي د ایواد طریق دی. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغه ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغه باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغه د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکي په برخه کې دوی زر تر زره اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوې ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي چې دې سره به د امریکایي ټول عسکر چې پرېږده شوي چې افغانستان ته ولېږدول شي ټول شمېر به شپږ زره ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت پیوه ګډ اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او هغه افغانان چې د امریکا سره مرسته کړې او د ساوی ویزې مستحق ګڼل شوی ده د هغوی وتلو لپاره دغه ځواکونه به هلته ځای په ځای کېږي. همدغه راز سی این این له ځینو منابعو له قول نه راپور ورکړی چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د یکشنبه په ورځ افغانستان وتلی دي.
د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې ناڅاپه تیرو یولو سورزه کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکټینګ کړه. په امریکا کې د کانګرس غړي د غرز د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بل اخر به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسی؟
دلته بل بل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې پر سنې کې راګیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاس ته لوېدلې ده دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې، دان کرنشا، چې په افغانستان کې هم په جنګ کې ګډون کړی او یکشنبه په ورځ ویلې ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللی او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تیره ورځ امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن هم سینن سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان نه ووځي دفاع کړې ده او ویلې ده چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې خپل هغه هدف چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلې ده چې د سپتمبر یو لسمه تروریستي حمله نه وروسته امریکا وتوانېدل چې دغه حملو نه چې دغه سیمه نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکه کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په اړه د بایدن له ادارې نه انتقاد کړی او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایي ځواک نه استفاده سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بل زیاتو هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغه نظرونه درلود. دا هغوی ځینو کسان چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونه کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي، هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي د کابل نه د اشرف غني وتل او د قدرت د خلاف اکله چې او د امنیت د سرنګوالي پاکله د طالبانو د نوصلو پاکله دلته د افغانانو په منځ په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. او په اوله برخه یو دویم برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې ټینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي. او په همدغه راز همدلار کې استنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهره کولی او دغه مظاهره تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او تیر شو کلونو راسته راوړنو د خواندي کولو په طرفداري وو.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب و چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د امریکایي چارواکو له عکس العملونو خبرولو.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15 مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. دا به ووري چې په نړۍ کې معتبر ورسمنو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیر خبرې کړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقولای مقاله پیل کړی ده. د کابل یو اوسیدونکو دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته وتم د سړک پر غاړه مې یو شذ ویلي چې جړلې خلکو هرې خوا ته منډي وهلې او غوښتل خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل ورسوي او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلانو غونډې ته وروغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات سوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل سي. شاوخوا 1500 برتانیایی سرتیری افغانستان ته لیږل سوي چې له دغه هیواد برتانیایی وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره یې غوره وګڼل چې له افغانستانه ووځي. شغلی غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که ار کې پاتې وای له وسله والو طالبانو سره به مخامخ کېدی او هم به کابل ښار له ورانۍ او بربادۍ سره مخامخ کېدی. نوموړی پرون وروسته تر دې له افغانستانه ووت چې له کابو شلو کلونو وروسته طالبان بیا کابل ښار ته ننوتل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمری څلرويشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړي الوتکه کې له هیواده ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل کله کابل نه وی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلی د توري او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس مال او ځان د ساتلو مسؤل دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلی طالبان اوس له ونوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دي ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې وکلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما
میخوام اوسنی و شرایطو کی یوازینه شی چې لتا سوی غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې و حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیره ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څوي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترې یو بریدا د پښتنې جواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولې انتقال او د ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوه. د شورا کې خپل حامد کرزی، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوي وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال مولا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
تاسو لا پیغامونو
خوښمه دا دی چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نه شي. زه په دې پوهیږم چې نور وخت طالبان تسلیم شي، خو دا ښه خبره ده. موږ د پاره صلح همویم ده، موږ د پاره جنگ نه دی مویم. حکومت ته وخت سپارل شوی یا طالب سپارل شوی، موږ د پاره اوس مهم شی دا دی چې جنگ ختم شي.
دروني ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څنګه چې د ټولو مشرانو ته د ما دغه پیغام ده چې څنګه د سرمیالان دي او د اسکار ته یو دشیا یو مشکل نه خلاصېږي، د وضعیت له وګوري دغه چې د ژمي حالات ده، ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. موږ چې د جنګور نه بلغه د مشرانو نه د موږ دغه تقاضا ده چې دغه سرمیالان یا د وزیکونه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا مکتوبونه خلاص کړي.
زابل د ولایت تارخنداز ولسوالۍ توسیل د کلی وسوځم کایما روزی محمد یما. موږ د زابل د ولایت ټول ماجرین یو، ټول په پردو ځایو کې پراته یو، په ایوا ایوا خونه کې پراته یو، کومه کې چا هم موږ نه کړی. نو در به در دغه د ولایت هم د طالبانو په لاس کې شي. له مشکلې څخه یو ځای وشکالی دي، باغونو وچو، شانو وچو، لاغو ځخه په سیوی زمو ټول خلک ولست، ټول در به در د ټول خاک په سر دی. یو په دنیا یو شی هم نه لري. د دا یان د خوړو د ګوډي د نن یو بوخته سکه استغه نور ته سکه چې زبر د استفاده جنې کین نه هغه شی نهسته. نو خدای دې وکړي چې د ازادي رادیو زموږ وخت لري چا پرې ورسي. زموږ ډیر به واز دی، ډیر نه کومک چا سره کوي دا نه چا په یو دی د غلطه کتی چې کوم شي د افغانستان نه یو، بل دي د خلک دې پر د مسلمانانو ورحمې چې دا کندي وي چې مان دا دوري خلک سره بار ک دوري خلک سره بار دا هم سره دې پر دا هم
وسلوالو طالبانو د افغانستان سپر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د ولایت د ښار ټولې چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی یې د ولایت له مرکزي زندانه ټول بندیان خوشي کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشي شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ، همدارس د کرنې ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندویو توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکي انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنه غونه زیاته شوه، دا موزه شوه چې ښار ته طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت په غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا دوه درې سوه بجې به غنم خلکو چور کړي وي. دغه وروسته د کلي د شګه کلي ځوانان خبر شو، له هغې مخه یې ونیوه او دمو ته یې کلکونه واچول. کله چې طالبان راغلل ښار ته داخل شول، دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو، محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چغواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګه د اکاډمیک مرکز هم د ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازم وګڼله ترڅو د پانتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پانتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او